ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي ارزونی شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصده کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې همداراز لیکلي چې اتلس فیصده نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې په روان ژمي کې د خلکو د روغتیایي ستونزو د حل او نورو خطرونو د مخنیوي لپاره پناځایونو د سون توکو او جامو ته عاجله اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي د 2023 کال په لومړي دریو میاشتو کې د ژمي اړوندو فعالیتونو د دوام لپاره 10 میلیونو او 1 لک ډالرو ته اړتیا ده. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځ حوزه کې د ګوزن یا پولیو ضد کمپاین پیل شي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شانن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل
د ختیځ حوزې په څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو کمپاین سبا پیل کیږي. کې حوزې یا ختیځ حوزې کې په موهیت کې د پولیو وایرس تثبیت شوی دی او په 2023 کال کې نه موهیتي پیښې ثبت شوي دي.
ویل شوی چې په دې کمپاین کې به تر 1 میلیون زیات هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درېمه یا وروستۍ شل اووره سیالي نیم ساعت وروسته پیل شي. د دې لړۍ چې د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په ابوظبي کې کیږي لومړۍ مسابقه افغانستان او دوهمه متحده عربي اماراتو ګټلې ده. نننۍ مسابقه د دې درو شل اووره سیالیو د لړۍ ګټونکی معلوموي. له 2016 میلادي کال راهیسې د دوو هیوادونو لوبډلو په خپل منځ کې ټول ټال 15 مسابقه کړي چې تر اوسه یو متحده عربي اماراتو او پاتې څلور افغانستان ګټلې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې دغه هیواد اسعاري زیرمه 3 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالی وزارت خبرو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق او نورو هیوادونو پور ترلاسه کړي. خو خواجه آصف پرون شنبه په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل چې پاکستان له مخکې څخه دیوالیه شوی او د پیسو د نړیوال صندوق پورې ژغورلی نشي. د ترکیه او سوریه د وروستي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر 46,000 واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیې په جنوب کې 2,24 شپېته زره ودانۍ نړیدلې او لا هم د ژوندۍ پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. له همدې کبله باور کیږي چې د مړینو شمیر به نور هم زیات شي. دا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 0.1 درجې و په سیمه کې یوه تر ټولو وحشتناکه طبیعي پیښه وه او د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې ترک چارواکو ته قناعت ورکړي چې د سوریې شمال ته د مرستو د لیږلو لپاره نورې سرحدي لارې پرانیزي. تر پرون ماښام پورې په ترکیه کې د 40,000 او 642 تنو مړینه تایید شوې وه. خو په سوریه کې په وروستیو څوونیو کې د مړینو وروستی شمیر نه دی اعلان شوی، مګر مخکې د 15,900 تنو مړینه تایید شوې وه. د سوریه دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینه د مشق یو استوګ نسیمه وشتي او لشتلجه 15 کسانې وشلې، 15 نور هم ټپیان شوې دي. سانا خبري اژانس راپور ورکړی چې پر ځای وخت د شپې 12 بجې د دمشق په مرکزی برخو کې د 14 ژغونو اوریدل شوې دي او شمالي کوریا نن یک شنبه تایید کړ چې پرون یو قاره وشتونکی بالستیک توغندې ازموینې لري. شمالي کوریا ویلي د دې بریالۍ ازموینې هدف د وژونکو اتمي حمله په وړاندې د شمالي کوریا د ظرفیت لوړول. شمالي کوریا د هواسونګ 15 په نوم دغه توغندې په 2010 کال کې هم ازموینې لري. د پرونی ازموینې په ځواب کې د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ګډ پوځي تمرینونه وکړل. زمو شخله ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه وس څلروش ساعت اوري دی شي طالبان د دې ترڅنګ چې تاییدوي په ورستیو کې د داعش وستوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته راننوتي وایي
موږ سم داعش کوم تایید نه بولو بلکې یو ستونزه ده چې جمع کېدو په حال کې
په دې اړه د چارو کتون کې وایي
د داعش تونه فعالیت په افغانستان کې یو ډېر مطرحه قضیه ده
کورنی به ځای شوی شکایت کوي سشکال بیخی هر کل شوی
د بل په ځای کې وسیږم دوه ځله کومک سره سوي دي چې په هغه مې هیڅ چاره نه کیږي
په غزنی کې یو وخت د پوسټین بازار ډیر تود و
د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل ته د موږ څخه فرانسویانو پوسټینو نوړل
خو دا صنعت اوس په ورکیدو دی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه د فیسبوک او یوټیوب لاره هم اوریدئ شئ طالب چارواکی وای په ورستیو کې داعش وسلوال له یو شمیر هیوادونو افغانستان ته راننوتی دي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وکړه بلاول بوټو زرداری پرون د جرمني په مونیخ کانفرنس کې وویل چې داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی خو مجاهد بیا وای دوی د داعش ځپلو او لمنځوړلو ته ملاتړ لیده د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظاهر من را سره دی لده بواورو
نن راته روان سه باغ د ولچتا سو ولې زګولا مجاهد نن ازادي رادیو سره خبري کولی او د بلاول بوټو زرداری چې د پاکستان نه بهرنۍ چارو وزیر دی د هغه د هغه څرګندونو په خبرګون کې چې په مونیخ کانفرنس کې ویلې مقاومت جبهه غواخ نه دی خو هغه څه چې طالبان عمل وکړي او افغانستان ته یو تحلیل متوجه دی هغه داعش ډله ده هغه ویلې په افغانستان کې تر هغه لري ډلې ځای پر ځای شوې دي او معمولا پاکستان نور غوانډیانو نړۍ ته غواخ په خوله شي خو مجاهد نن وویل چې دوی د داعش پر ضد باندې مبارزه درجمن دي لپایلا د دوی دا هوډ دی خو عملاً که څه هم وړاندې طالبانو دا خبره تل کړې و چې داعش دوی ځپلی دی د سر راپورته کولو توان نه لري او هیڅ تهدید نه دی خو نن یې وویل چې یوه ستونزه ده ګواښ نه دی مګر ستونزه ده خو دوی د لمانځه وړو لپاره جدي دي او په دې برخه کې د کارتینو پیښې ته اشاره وکړه چې څو ورځې وړاندې په کابل کې وشو چې د طالب چواک په وینا درې دانې داعشیان پکې ووژل شول او یو شمېر نور باندې ونیول شول خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن مازدیګر یو اعلامیه خپره کړه د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې که پاکستان دغسې کوم اندېښنه لري خره چې د شکایتونو پر ځای عمل موږ سره مخامخ خبرې وکړي او تر څنګه پاکستان کې روسیو نامې ته په اشاره ویل چې دا تیر کلونو تسلسل دی نوې خبره نه ده چې اوس په پاکستان کې دا نه امنی دي که ځان طالبان په ښکارا داعش د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي خو له کومینیټي چې دوی واک ته رسیدلي دي یعنې د 2021 کال د اګست له 15 تر تیرې اونۍ داعش په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو او بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي څاروان صاحب زما یو څو بیل یاد کړم د 2021 کال د اګست په 25مه واک ته طالبانو رسیدو سره داعش ډلې لوبغاړي خنډي حمله په افغانستان کې چې یو سل اویا ملکیان وو وژل او 14 امریکایي سرتي دا د کابل د میدان هوایي ډګر هغه وخت چې تخلیه پر سر روانه و د دوه شخو دوه میاشتې لدې نه وسه په اکتوبر میاشت کې چې زبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم په ادګار مسجد کې داعش ډلې هلته هم انتحاري حمله وکړه اته نفر یو وژل 500 نور ته پیام کړ 500 ورځې وروسته په همدې میاشت کې د کندوز په سید آباد جمعه په سید آباد کې یو مسجد پنه خکړ پسې په پیام دې میاشتې په 15 تاریخي په کندهار کې فاطمیه جمعه پنه خکړ بیا له دې وروسته یې په بدخشان کې بریدونه وکړل په کابل کې سید شهدا بریدونه وکړل او داسې نور خو دې ټول سره سره د طالبانو ادعا ده چې دوی داعش هغه ډول چې خلک بولي کوښ نه لري دوی لپاره د افغانستان
بله ډیر مننه ظاهر مل صاحب لکه څنګه چې د ظاهر مل صاحب راپور کې مو اوریدل البته د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد لخلی چې دوی داعش ډله ګواښ نه بولی خو یو ستونزه بولی لبل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا ویلی چې که په افغانستان کې د ترهګری مسأله جدي و نه ګڼل شي نو ترهګری ډلې به له افغانستان خپل فعالیتونه پراخ کړی او نور سیمو ته به وغځوي زموږ همکار مرسلین ارسلان پر همدې موضوع د افغانستان امریکایي پانتون له استاد عبید الله بهیر سره مرکه کړی او په فایل کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیتونه څومره پراخ او جدي دي
د داعش شتون او فعالیت په افغانستان کې یو ډېره مطرحه قضیه ده. په دې سیده یو مشترک هم ده د امارت اسلامي او د نړۍ په منځ کې نړیواله ټولنه کې هغه برخې چې امارت اسلامي سره یا طالبان اوسنی واکمنو سره د تماس ساتل یا د ارتباط ساتلو مخالفین دي، هغوی هم باید دغه درک کړي چې دا یو مشترک دښمن ده چې فقط افغانستان ته خطر نه ده بلکې نړۍ ته د خطر باعث ګرځېدای شي. دا یو ښه نقطه ده د شروع کولو لپاره. اختلافات ډېر دي، نړیوالو هم اختلافات طالبانو سره سته، د افغانانو هم ډېر قضایاو باندې اختلافات سته، خو په دې سي یو مشترک نقطه باید پیدا سي چې په خبره اوسي. په دې سي نړیوالو ټولنه کولای سي چې طالبان نه مخ واړي او د افغانستان په قضیه کې یا په غم کې دخیل ونه اوسي، خو افغان ولس دا کار نسي کولای. او بحث او انساني مسؤلیت دوی باندې دا راځي کیږي چې دوی د افغانستان په اړه وغږیږي او په همدغې نقطې نه شروع کړو د مشترک دښمن د قضیې نه شاید مختلاري هم وارسي.
یو لوی اندېښنه چې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې مطرح شوې ده، غپل داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره د مبارزې برخه کې افغانستان کې د انساني ظرفیت یا هغه د منظمو قواو نشټوالی دی. ستاسو په نظر اوس مهال څونه د ظرفیت موجود دی په افغانستان کې تر څو له داعش او ټولو ترهګرو ډلو سره واقعي مبارزه وشي؟
زه شخصا فکر کوم سیدا تقاضا بغیر منطقي پدې ده چې ک امارت اسلامي طالبان دا قابلیت هم نه لري، دا توان هم نه لري، نو بدیل څه ده؟ یعنی دا څو نه ده چې په افغانستان کې داسې کوم بل مرجع لري چې په غوي تکاو کې او د غوي ظرفیت نه استفاده وکړي. موږ لیدلې دي چې د افغانستان کې اوس کوم اطراف چې چریکي جنگ تلمنه وي او غواړي داخلي جنگ ته زمينه سازي وکړي، غوي د دغه منطق نه استفاده کوي چې آیا د طالبان ځواکونه دا قابلیت نه لري چې د داعش خطر سره مقابله وکړي او د موږ نه باید استفاده وسی. خدا منطق نه لري، یعنی څومره حاکمیت سی وس په افغانستان په خاوري باندې طالبان لري، بجای دې نه چې د هغه پشي وال سی په دغه کار کولای سو. یعنی دا دوه قضایاوي سره جدام دي دي د دوی دو تقویہ کول په د سکیورټی سکتور کې، امنیتی سکتور کې دا یو قضیه ده، او د حقوق بشر قضیه دا به لپاته کې دی. یعنی دا دوړه په موازی شکل باندې مختبو ولیسو. په دې سي ک امنیت نه د حقوق بشر قضیه منطق هم نه جوړیږي چې په تفصیلی خبر اوسینو. راځي دغه بحث جدا اوساتو، په دغه بحث باندې کار وسی، او امریکا او نور هیوادونه تیار پم داسي بحث مخته بولیش.
د افغانستان یو شمیر ګوندی هیوادونه بیا د ترهګری زور ډلو مسله په افغانستان کې راپورته کوي، خصوصا داعش مسله. د دوی اندېښنه څونه واقع ده او دوی خپل څونه واقعا د داعش او مجموع کې ترهګرو ډلو سره واقع مبارزه کړې ده؟
ترهګری خبره داسې ده چې دا په جغرافیه نه مني او د جغرافیه نه مخته وزي، په همسایګانو باندې اثر ده. خو بدبختانه د افغانستان نه په دې باندې جغرافیه کې ده چې موږ ډیر کم د همسایګان دي چې ښه همسایګان را سره پاتې شي، او دوی هر وخت دوه مخیزه سیاست کړي د افغانستان سره، چې په یو خوا باندې همدغه اندېښنه شي د ترهګری په خلاف، بل خوا ته د ترهګرو سره کوم مرستي هم کوي. نو د دې په اړه سترګو پر یو صادقانه بحث نسی، او په افغانستان کې دا هر ډله سی په قدرت کې دا دومره حاکمیت لري او دومره د افغانستان د مفادو په اړه ژمن ووسی، نو بیا د هوادو سره بحث کېدلی سی. او همدغه منطق ورته وایو چې ګوري تاسو سی که دلته د ترهګرۍ ته زمينه سازي کوي یا ورته لمنه وایستي، خو ته خو اخیر سبا ته تاسو هم سوځي. دا خو داسې اور نه ده چې فقط د افغانستان د مرز پورې ودرېږي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبید الله بهیرو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس ته یو شمیر کورنیو بې ځای شویو شکایت. یو شمیر کورنۍ بې ځای شوې چې له کلونو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې د کډوالو په کمپونو او یا هم کرایي کورونو کې اوسې شکایت کوي چې سږ کال نه حکومت او نه هم مرستندویو بنسټونو د دوی وضعیت ته پاملرنه کړې. له دې ډلې یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سوړ ژمي کې د کافي خوراکي توکو د نشتون او سختې سړې هوا له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له خپلو اصلي سیمو د بې ځایه کېدو علت ناامني، اقتصادي ستونزې او وچکالي یادي. د دې موضوع جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې اورو.
پیغله نازنین د خپل پلار ناروغ مور او دوه وړو خويند ورونو سره په کابل کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي روډیو په خبره کې وویل سه کال دوی ډیر سخت ژمی تیر کړی او لا هم لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نازنین وایي په داسې حال کې چې دوی خوراکي او غیر خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو سه کال نه دولت او نه هم کوم خیریه بنسټ له دوی سره مرسته کړې.
مو کې د بغلان بې ځای شوي کسانیو د تیر جنگونو پر مهال کابل ته کډوال شوي یو. تر اوسه موږ ته د دولت لخوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ماشومان ټول ناروغ دي ځکه سږکال ډېر سخت ژمی و.
بهاودین د میمنی اوسیدونکو د چیڅو کله مخکې د وچکالۍ له امله د تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته بې ځای شوی وو او په یو وران کور کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل
د میمنی راغله ما درقد ته تخار ولایت درقد ولسوالۍ ته مهاجر واله. نو هلته چې کار غریبی نه وچکالۍ ورالم درقد ته چلته مې پناهګاه وسي او دلته متاسفانه او ځای جایداد نه لرم. د بل په ځای کې وسیږم او یو دوه ځله کومک راته رسره سوی دی چې په هغه مې هېڅ چاره نه کېږي. یعنې څلور پنځه نانخواره لرم. دا غوښتنه غواړم باید موږ د غریبانانو سره کومک وسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکې چارو وزارت بیا وایي دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي اوسیږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې لکه کابل، کندز، کندهار، هلمند، هرات او ننګرهار کې ژوند کوي. خو دغه وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه بې ځایه شوي سره په ژمي کې مرستې شوي او لړۍ روانه ده.
څنګه په هر ژمي کې د ژمنۍ مرستو پروسه لرو. مخکې به د سون توکو په شکل کې د ژمنو البسو په شکل کې توزیع کېدلې. سکل د دې لپاره چې په کار کې اسانتیا رامنځته شي او هر څوک خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي نو دغه مرستې د نقدي وویشل شوې. د دې تر څنګ د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې تقریبا یوازې په کابل کې تر 3 لک پورې کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. اوس هم دغه لړۍ جریان لري.
نوموړي دا ونه ویل چې له هرې بې ځای شوې کورنۍ سره څومره نقدي مرستې کیږي. په افغانستان کې بې ځای شوې کورنۍ په داسې حال کې دوی ته د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي چې په تېر یو نیم کال کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د میلیونونو ډالرو نقدي مرستې تر څنګ خوراکي او غیر خوراکي توکي هم افغانستان ته راغلي دي. څو په اړمنو کسانو وویل شي. تازه د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې 1.4 میلیونه ارمنو کسانو ته مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون بې وزلي کورنۍ د دغو مرستو له ناعادلانه ویش شکایت لري. ادعا کوي چې مرستې د دوی پر ځای هغوی سره کیږي چې هیڅ مستحق نه دي. هغه ادعا چې طالبان په تیره کې رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
کابو لس دقیقې وروسته د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ دریمه شلو وره مسابقه پیلېږي. په دې اړه هم وروسته معلومات درکوو. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وویل چې د ترکیه او سوریې د زلزلې د وشل شویو کسانو شمیر تر 640000 واوښت او ویره ده چې دا شمیر به نور هم زیات شي. په ترکیه کې او سوریه کې د دې زلزلې 2 اونۍ پوره شوې دي او د ژغورنې عملیات اوس ورو شوې دي. زیات خلک هغو کسانو ته دعاوې کوي چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. حسیب الله تلاش له سټوډیو سره وصل دی. د دې موضوع او د دې اړوند نورو موضوعاتو په اړه به جزئیات واوروي. مهرباني.
سلامونه. په ترکیه کې نن یک شنبه تر نړیدلو ودانۍ ولاندې د راګیر پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې پای ته نږدې شوې دي. د فبروري میاشتې د شپږمې نېټې زلزله د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ زلزله بلل شوې ده. په قهرمان مراس خرګوټي کې د بلډوزرو یوه چلوونکي آقین بوزکوټ چې د یوې نړیدلې ودانۍ د ټولو په لرې کولو بوخت و. رویټرز خبر ایجنس ویلی موږ هم دعا کوو چې ورک اجساد مو وموندل شي چې د هغوی کورنیو ته ورسوو. د ترکیې د طبیعي آفتونو او اضطراري چارو د تنظیم ادارې مشر یونس سیریز ویلي چې د ژغورنې چارې ښایي د یک شنبې د شپې مهال ختمې شي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په ترکیه او د هغې په ګاونډ سوریه کې د وروستۍ زلزلې او تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د مړو شمیر له شپږ څلوېښت زرو کسانو اوښتی دی. ګومان کیږي چې د مړو واقعي شمیر به تر دې هم زیات وي، ځکه یوازې په ترکیه کې درې سوه څلور پنځه څلوېښت زره ودانۍ نړېدلي او ګڼ کسان لا هم ورک دي. د ترکیې تر څنګ سوریه هم دا نه دي ویلي چې دقیقا څو کسان لا درکه دي. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی چې په ترکیه او سوریه کې شپږ ویشت میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي د سوریه چارواکو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ځینو ساحو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده.
بله صاحب، ډیره مننه تلار صاحب کوربدان چې د ترکیه او سوریه د زلزلې په اړه مو وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړل. تاسو زموږ شاغله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
مخکمه وبل چې په توشيبو کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د کرکټ دریمه یا ورستۍ شل اوره مسابقه پیل شي. دا مسابقه د دوړو ټیمونو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه کای هر څوک وګټي هغه د دې لړۍ یا سیریز غټون کړي، ځکه چې هم متحده عربی اماراتو او هم افغانستان یو یو لوبه ګټلې ده. د دې موضوع لپاره د ازادي رادیو خبریال بختیار ساحل هم راشي برا سره دی. ساحل صاحب، ستاسو اټکل څه دی او خلک څه اټکل کوي چې دا مسابقه به څوک وګټي او آیا دو ټیمونو په خپل ترکیب کې څه تغییر راوستی دی او کنه؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. د دې لوبي پچه بیا هم افغان لوبډل مشر راشد خان وګټله او هغه نن بیا د توپچونی پریکړه کړې ده. او د افغانستان په لوبډله کې نن درې بدلونونه راوستل شوی دي چې د حضرت زازی په ځای ګلبدین نائب لوبډله کې اخیستل شوی، د فرید ملک په ځای بیرته فضل حق فاروقی ته ځای ورکړل شوی، او تر ټولو یو بل مهم بدلون چې راغلی هغه د مجیب الرحمن په ځای باندې بل سپینر ظاهر خان پکتین لوبډله ته اخیستل شوی. ظاهر خان پکتین له ډیره وخته د افغانستان په ملي لوبډله کې نه دی لوبېدلی، خو هغه څه وخت چې وړاندې چې د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې هغه لوبه کوله نو د خپل لوبډلې لپاره ډیر ښه ځلېدلی. اټکل داسې کیږي چې د دغه وشتنځای ته په کتلو سره یا دغه کنډیشن ته په کتلو سره هغه لوبډلې چې لومړی بالینګ کوي نو هغه کولای شي چې مخالفه لوبډلې ته سرخوږی جوړ کړي، هغه پرې نږدي چې تر یو سلو دیرش لوړ هدف وټاکي. په دې وشتنځای باندې په اول بیټینګ کې تر یو سلو دیرش لوړ هدف چې کله ټاکل کیږي یا تر یو سلو څلوېښت لوړ هدف وټاکل شي، بیا دویم بیټینګ ته دومره ستونزه ځکه نه جوړوي چې کله چې دویم ټیم بالینګ کوي الته پرخه وریږي او پرخه چې کله وریږي بیا توپ نه صحیح نه گرپ کیږي، یعنی توپ اچونکی نشي کولای چې په سم ځای کې توپ وولي. لکه په دویمه لوبه کې چې موږ د افغانستان توپ اچونکی ولیدل چې هیڅ توپ اچونکی تر اخره هم ونه تورید چې په لاین او لیند کې یا په هغه سم ځای کې توپ وغورځي.
بله بختیار سایل صاحب، پر تیرو دو لوبو کې د افغانستان یو تکړه اوپنر ابراهیم زدران شونه چلید، حال داره چې په مخکنیو مسابقو کې د ډیره ښه لوبه کړې و او د ډیرو خلکو امید دته و. د څه علت ده؟ د هم له شاید له وشتنځای سره اړه لري؟
په لو ار لوبغاړی یا هر لوبډل کې کله کله داسې یو حالت را منست کیږي چې یو لوبغاړی په فارم کې نوي یا دغه ورځ نوي. ابراهیم زدران منګوینو چې هغه تازه د بنگلاديش لغور لیک سیالي راغلی الته هم خو لوبید خو دغه وشتنځای چې منګوینو دلته یو څه دغه د بال په دې کې سوینګ کوي یعنی د هوا هم په د بال د دوه طرفه تاویدو سره یو څه مرسته کوي. دغه بال کله په بیټ باندې سیده ناراضي نو دغه کنډیشن چې د ابراهیم زدران لپاره سوټیبل نه ده. هغه دلته انګلند ته هم دغه سي تمریناتو لپاره راغلی وو تیر کال خو بیا هم موږ وینو چې هغه کم دفاعي انداز سره لوبه کوي. هغه یو ستون جوړته جوړی کچيري په دغه سويشتنځي باندې لکه محمد وسیم چې لوبه وکړه د اماراتو بریدیزه لوبه وشي لپایل نه په بال پسې راو وزي روم ځانته جوړ کی کوشش وکړي چې هغه بالر تر برید لاندې ونیسي څو بالر په سم ځای کې بال ونه غورځي هغه لاینو لینت ونشي ساتلی. نو ابراهیم زدران چې په کومه طریقه لوبه کوي دغه طریقه په دې وشتنځای باندې د سر مرسته نشي کولای.
ډېر مننه ساحل صاحب کور ودان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم څو پیغامونه چې د فیسبوک له لارې تاسو درنو اوریدونکو راسته ولیدي. نور محمد همت کښلیدي وای په افغانستان کې اوس شکر دی سلسلن امنیت دی، هیڅ ستونزه نشته، هر څوک کولی شي ښه ډاډه ژوند وکړي. هر یوه ستونزه هغه د بیکاری ده او که هغه هم کومه بل ستونزه که خدای کول چې حل بشي. او بل خبره د داعش ده، دا ټول د نړیوالو د سیسی دي چې اوسنی حاکم نظام ته جوړوي. او بس البته دا خبرې قدر منوریدونکو زموږ د هغه پښتنې په ارتباط کړی دي چې د خبرونې د لومړي راپور کې مو ورته اشاره وکړه، یعنی داعش خطر چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې ده او په جواب کې د طالبانو د ویان جوابو د طالبانو ویان ویلی و چې داعش ستونزه ده خو ننګونه نه ده، یعنی چیلنج نه ده. بل اوریدونکو نظیف الله سالک لیکلی دی وای نه داعش تا او نه کومه بل تروریستي ډله، بس خاص چل دی دی نظام ته جوړ شوی دی چې دا نظام وپرځوي. مصطفی خان شینواری بیا ښلی دی ټول زور په پاکستان کې دی او اوس وای چې افغانستان کې ترهګر دی، هیڅ مشکل نشته، امن دی او امنیت دی، مش پرېږدي خپل کار ته. بل اوریدونکو مو ولا اوریدونکو خو ډیر دی خو ستاسو ځینې سب شوي پیغامونه لرو دا به سره واورو.
تاسو له پیغامونو
زه د پکتیکا ولایت د ګیانو ولسوالۍ نه يم. کوم کورونه چې زلزله ځپلي ولا تر اوسه هم دغه سپاتې دي، هله دا چې دا پیغام نشر کړی تر څو مخ خپل کورونه جوړ شي، تر څو خپل عادي ژوند ته دوام ورکړو. مونږ هیڅ په ژوند نه پوهېدلې، مونږ نن داسې ژوند کوو لکه شل کاله پخوا چې کومې زمانه ژوند کوو. خیمو کې مو ژوند دی او په ځمکه مکان دی وهلې دي. د نړیوالو موسسو چې کوم پیسې راغلي دي یوازې تشنبونه په جوړ شوي دي او دوی په رسنیو کې دا پیغام ورکړی دی چې مونږ ورته کورونا جوړ کړی دي.
سلام علیکم ولا چورو رنن د ممندری پولیسوالی کې دغه ورکولی پیسې نغدي مرسته کوله. زه دغه خبره په ثبوت سره په تیروما بيخي سل پستلو کې مستای خلکو تلته نه رسیږي. ما د ننګرهار نړۍ کنيولې د ممندری ولسوالی نه د غزګي د کل نخبل اوروره د کورونو سروي ورځ منګه وکړه. زه خپل معلومې ما یو خپل لره ما کورونو ویډیوګانې دغه ز منګه وکړلې او چې کمی ویډیوګانې وکړې مقصد کده هر یو موسسونه دوه پیسې اخلي یا د کوم امریکای نه اخلي یا کده هر یو موسسې نه اخلي یو ویډیوګان زمنګ وکړلې هغه زمنګ حق کې راوخستې بل چاته ورک. زه بیا په دې شواهد ما بیا مې مادل ته ځخلق لرم چې گواہی به پیو چې حقیقت کې د غسړې مستحق ته د دا کې راوخست او نور سرمایدار خلکو ته ورک په ثبوت سره ورته زور خایم ورته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
داسې خبره ده د هلمند څخه خبره کوم کنداغه کنداري نو ما ول دلته هلمند کې خو داسې چاته مرستې نه دي رسیدلې چې هغه دي د دې مرستې لایق وسی داسې چاته رسیدلې دي هغه مرستې چې ګرد خلکو ته چې هغه ټول سرمایه دار خلک دي یا وایسته والا خلک دي غریب خلک نه دي داسې خلکو ته رسیدلې غریبان ټول پکر ته مجبورې داسې خلک انسانان ما لیدلي چې د شپې ډوډۍ نه لري د ورځې ډوډۍ نه لري چای یو برا باندې لاواس نه لري نو د خلکو ته سره دغه نه رسیدلې مرستې دا ټول هغه خلکو ته رسیږي چې وایسته ولري یا څوک په طالبانو کښې ناخ ولري بس د هغه انسانانو ته رسیږي که مو زما پیغام خبر کړي ډېره مننه کوم سلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر